په پنشیر ولایت کې په یو طبي پیښه کې یو کلی ویجاړ شوی دی او پکې تر لسو د زیاتو کسانو د مړ کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. په بروکسل کې نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پورې د افغانستان په تړاو پر مسلو راڅرخي. دوستانو ستړي مشه د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کې ملالۍ بشیر په ستډیو کې ده. د افغانستان
لمړی د خبرونو سرټکی، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشت ارچی ولسوالۍ پر دوو کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهار روانې وي. د پنشیر ولایت په یو ولسوالۍ کې ځکه شویدلې او په دې پیښه کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی او د روسیې ولسمشر ویلي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره کتلې دي. بشپړه خبرونه، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشت ارچی ولسوالۍ پر پولې مومن او قولق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهار روانې وي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلې دي. د زیاته کړه دای وای افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شاتم بولې دا او جګړه پای ته رسیدلې. د دې حمله په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وجل سوي او لبته مرغه 25 افغان امنیتي ځواکونه هم وجل سوي او ټپيان دي،
شهید او زخمي ګرځیدل.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنشیر ولایت په جنج ولسوالۍ کې د مزکی شويدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر د اعلامیې له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځایه امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله د کورنۍ چار وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري نن د افغانستان پر سولې، ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتې دو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي و چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولیږي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غني سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسه چې ولسمشر غني د فبروري په 28 طالبانو ته کړی وو. د جرمنی وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوي افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. د جرمنی د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سیهوفر څخه غوښتي چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. 23 کلن افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه د سې شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. د په جرمني کې 8 کاله تیر کړي وو خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوې چې جرمني د جولای میاشتې په څلورمه نیټه 9 شپېته افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریز کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. رويټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاستوي ویلي چې ترامپ د اروپا د سوداګرۍ او د ناتو غړي هوادونو د دفاعي لګښتونو پر څرنګوالي انتقاد کړی. ترامپ د جولای میاشتې په 12مه نیټه وویل چې ناتو باید د 2015 کال پر ځای سمدستي د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاعي لګښت لپاره مصرف کړي. ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې ناتو دي په 2016 کال کې کړې ژمنې ترسره کړي چې ویلي و تر 2024 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرفوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسي رسنیو د راپور له مخې ولایتین له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنئي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي اسامي هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی وو. نتنیاهو په سوریه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پایل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه لري. له بروکسل نه په ژوندۍ بڼه حال درته وړاندې کو. دا به هم واورې چې د پنجشیر ولایت په یوه ولسوالۍ کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي. هڅه به وکړو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو په دې اړه تازه حال درته وړاندې کو. په کابل کې بیا د هلمند د سولې ولسی حرکت د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو بیا هم ستړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو غونډه پایل شوې ده. مخکې خبرونو کې مو هم له احمد شیبر سره چې زما همکار دی او د دغه غونډې د پوښښ لپاره د محل په بروکسل کې دی خبرې وکړي. بیا را سره په تماس کې دی شیبر صاحب. خبرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې دغه د ناتو د مشرانو نننۍ غونډه پایل شوې ده او کنا او کپل شوی نو په کوم موضوعاتو باندې خبرې پکې کیږي؟ څه جزئیات تازه در سره شته؟
ان صاحب مننه. د ناتو د مشرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې ده. غونډه روانه ده. تاکل شوی و چې په دغه شیبو کې تقریبا یو 15 سقې مخکې لا غونډه پای ته ورسید او د غونډې وروسته اعلامیه هم خبره شي. خو په غونډه کې بحثونه زیات شوي دي او غونډې ادامه پیدا کړې ده. د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان چارواکو د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره هم کتلي دي. هغوی د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي. او تر اوسه پورې ټاکل شوی وه چې ځینې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو د زیاتېدو مرسته وکړي او ووایي چې نور پوځیان افغانستان ته استوي. شایي دغه بحثونه هم د غونډې دننه وي. دا غونډې ته خبریالان نه ور پرېږدي. نو کله چې غونډه خلاصه شوه دوی به له خبریالانو سره معلومات شریک کړي. تر دې دمه یوازې اوکراین، بریتانیا او نتایج شوي راپورونه وایي چې استرالیا غواړي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو مواردو کې د ناټو د مشرانو ترمنځ توافق شته دی، خو دغه سرمشري چې یوازې د افغانستان نه بلکې په نورو نړیوالو مسلو هم پکې بحثونه شوي او کېږي، د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم کېږي، په دې اړه راته ووایي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د توافق په برخه کې یو ځل بیرته بیا په دې تایید وکړم، له 2000 تر 2020 کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې ادامه، د غوث ناتر د ماموریت تقویه او همدارز افغانستان د سولې ملاتړ، دا هغه درې مهم ټکي دي د افغانستان په ارتباط چې د ناټو نوی وشتخړې هیوادونه او د غوث ناتر د ماموریت په چوکاټ کې کوم هیوادونه په افغانستان کې ځواکونه لري د هغوی مشان موافق دي سره په دغه درې سره مواردو کې. خو د ناټو دننه پرون هغه وخت اختلافات را برسېره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناټو له عمومي منشي سره غونډه وکړه او د په جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو سخت انتقاد وکړ چې ولې د ناټو دفاعي لګښت کې خپله برخه نه اخلي. ټرمپ ویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% کې برخه ناټو ته سپاري، جرمني چې ژمنه کړې و 2% بور سپاري، هغه څه باندې 1% بور سپاري. خو نن دا اوس چې زه تاسو سره خبره کوم، تقریبا نیم ساعت مخکې د امریکا ولسمشر خبري کانفرنس ته حاضر شو او دوی وویل چې کومه ناټو چې دوه ورځې مخکې و اوس هغه ناټو نه ده، ناټو ډېر تغییر کړی ده. او ټرمپ وویل چې نورو هیوادونو له ناټو سره ژمنه وکړه چې 3 میلیارد ډالر به اضافي پیسې ورکوي، او ټرمپ دې ته ډېره خوشحالي څرګنده کړې، ویل چې ناټو اوس تر بل هر وخت پیاوړی ده. نو داسې ښکاري چې د ناټو دننه دغه اختلافات هم حل شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد شیبر. دوستانو، د ازادي رادیو همکار احمد شیبر و چې له بروکسل څخه د ناټو د مشرانو د غونډې حال راکو. نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې غونډه په افغانستان متمرکز ده او پیل شوې ده او د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له احمد شیبر سره په تماس کې یو، د نننۍ غونډې له نتایجو به هم تاسو خبر ساتو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پنشیر ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لکتر لګیدل، لس کسانو د مړکیدو او شاوخوا 300 کورونو د نړیدو ریپورتونه ورکړل شوی دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سلام د اوس له پنشیر په تماس کې دي. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دقیقا دغه زمکی د خویدو یا سیلابونو سیمه کومه سیمه ده او د تاسو معلومات څه وایي چې په سیمه کې وضعیت وسنګ دي؟
جناب انصر زیام سلام وړاندې کوم او ټول ازادي اړوندو ته. په دې پیښه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابع موږ سره خبرې کوي چې په سیمه کې هغوی وایي تر اوسه 14 کسان لا درک دي چې احتمال زیات ده کې دی چې هغوی مړ شوي ده، او د خساراتو په لکه ډېر ډېر ځکه چې دا یو سیلاب غونډې نه ده، دا یو انفجار غونډې او به د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غونډې فوران لري او به او په دې خاطر ټولو لارو باندې او ټولو خدمات قطع شوی ده. په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوی ده او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې بغوی په مرستو باندې ضرورت لري، اړتیا لري، ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې حاله د وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسینه ایز چارواکو یو یې هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغه ته باید رسیدل لمر نه یې رسیدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړله، موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واسطه یا له سیمې زخمیان وباسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې آیا رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسېدلې دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس په لاره دي، هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. احمد حنایش په سیمه کې د ساده رادیو خبریالو چې د پنشیر د ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو او سیلابونو لکبله د تلفاتو او د غلطا د رامنځته شوي زیان حال راکوو. د ویل چې په سیمه کې لږ تر لږه څوار لس کسان نه درک دي چې ګمان کیږي مړه شوي به وي. د همدارنګه دا مو ویل چې دغه سیلابونه په داسې ډول سیلابونه دي لکه د مزکی دننه چې وچا او دنه شوی یو لمزک څخه وبره وتلی. د بیلنې مرستو ټیمونه او ژغورن کې د لسمې ته د رسیدو هڅه کوي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا هلمند سولي ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پایته رسول او تر منا معلومی نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وای د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. سمک همکار محمد حدیث پردي سم په کابل کې دغه حرکت لغړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت تتلل ملو او د ریپورت یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پایته ورسو او دوی وزغواړي تر نامعلوم مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. دغه غړي چې دغه حرکت لغړو سره همدارس کابل خاریان هم د دغه حرکت لغړو سره یو تعداد زیات شمیر کابل خاریان هم یو ځای شوی دي او دوی د پاکستان سفارت پر لور روان دي. له دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه دادو چې دغه سولې کارون سره یو ځای شي ترڅو هر کور کور ته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کې کومکونه کې موږ هر کله وي ته یو شل وره دروشي، خو هغه خلک چې موږ ته تروریستونه لګي جنگونه کې اینه مغوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې نه کې.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کېږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر د ولسوالۍ آزرا.
ته چې یو مایوبه او دا اوس خپل بایسکل سره دی روانې، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دغه پیغام چې ورو خدای ته نور ګوري قرآن ته ګوري چې دا وسلې ورو په ځمکه کې دي او راشي د رسول تلون سره یو ځای شي.
و امور دل چې د هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض نن پایته ورسو او تر نه معلومی نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېری اغیز لري او خلکو ته مهم پیغام رسېږي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونو کې اضافه وشي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت یا اعتراض د اغیزو په اړه پوښتلې.
لاریون ډېر له اهمیته ډک یو لاریون چې د هغه پایلې چې موږ ته تمه لګو هغه به ورنه لري. دې لپاره چې دغه چې پاکستان خپل سیاست ته تغیر ورنکړي د افغانستان په حق له پدې کې نړیوال ټولنه پاتې راځي او د دې سولې لاریونم کوم چې نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر واردوي پدې کې هیڅ شک نشته. او موږ ته ډیره زیاته مهمه ده او ډیر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې الاتونه معلوم دي.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغه سي پرلات او اعتراض د بو کول سي یو ډول د پاکستان عام خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیر د پاکستان پوزیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې خیل دي او اصلي غړی پاکستان ده؟
په صحیح ډول باندې په دې مطمئن نه دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي. مخصوصا حالت هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسل پر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیری لري د افغانستان د صلح او جنگ په اړه. در دې خوندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونه باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي هلته هیڅ نوی انتحاري حملات نه کیږي مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت هلته ټینګ راشي هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زه یقین لرم چې هغه مثبت اغیزه ډیورنډ کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ چیکي. عملا هم دوی دا کار کړی د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بله. او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کی چې پر پاکستان باید فشارونه زکه زیات سي زکه چې د افغانستان د کشالي او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دغه حلزلې کمنګه تازه وساتو د غورځنګ د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
کبیر رنجبر د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو څېړونکی او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو د همکار نسیم شفق مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د خلکو د ملي جمع بنسټ او یو شمیر دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوا ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د خلکو د ملي جمع د بنسټ مشر وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. له دې سره افغان دیني عالمان وایي د نړۍ د جاهد علماو له فتوا وروسته اوس په افغانستان کې د جنګ لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علما او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځشنبه په ورځ په یو غونډه کې له یادې پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغې غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علما وروسته پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسیدو لپاره خوشبینه کړې دي. دی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
خفل ولست تاسی مراجعه وک راسی بیلون افغانی سولو کشینی په دې وطن کې مجدور هر ولایت ته چم تاسی غواړي قومونه ستا ولسونه ستا علما ستا ځوانان ستا او ټول د دې لپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هر کله وای او درس ستاسو سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروایي وبللې او په افغانستان کې روانه جګړه یې د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ور نه کړي. په دغې غونډه کې د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېره اونۍ په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیت پلاوی وټاکي. خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوې چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستۍ پریکړې د هر کلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې محمد عمر شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوا عمومی جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومی مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتی اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی.
جنگ نارواست.
ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ تر ډیره د بهرنیو لخوا سازمندهی کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د دوی وینا په کم کې اختر کې درې ورځې اوربند وخوده چې که د جنگ کې لخوا به وغواړي کولی شي یو بل سره په خبرو د هیواد ته سوله راولي.
تاسو ل پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د سید محمد هلمندی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیژنم. موږ مشکل دغه دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسې موږ ته میده کی نو هغه وایي چې موږ ته د افغاني میدان نشته او دا حکومت دی که مسخري د سوداګرۍ وزارت دی که مسخري دی. یعنی دا خو په دې حکومت باندې د حکومت خیال نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میده ماته پیدا کیږي د افغاني د ټول افغانو میده دي باندې له سره پانی نه ورکوي ولې څه څنګه د څه کیسه ده چې زما پیغام خبر چې تر مسؤول شراک پرې ورغول څه سم.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شنوار نړیکا نیولې او پیغام دا سب کومه چې د ازمو شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي. موږ نن ورغلی د شپې په دوه بجې باندې مې ماشوم ورغلی او دام داخل کړ داخلي پارچه را کړي او د مازیګر تر دوه بجې پورې دته چای او ستنځه والی نه پاکړ کړي. ډاکتران په خپله مخه دوی دویګانې روباټ باندې خرڅي او مریض پښتنه نشي. موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نشي نه ډاکتر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا. نو دا به څه کار دی باید چې ډېر ضرور پښتنه وشي او د دې پښتنه ونه شي دا ورځ ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
زه ګریشه مګول خبره کوم. زه دا طالبان سوای دا یو د جوربن مو کې څنګه شخوندې وکي کر مسلمانان په سم په اختر په آرام چیر کې دا درې ورځې بعد بیا تې څه صدر کې شو چې بیم ته په خلاص سي دا راس کار خوران وو وشتل در به در مکر بیر کوم جنگونه وا په سات شروع کې خدای او ډېرې دې رسول او شر مې زی دا ونه سم دې لږه هم په دې ځا خدای دا شي مکه او جوړ وکي چې څنګه شي بغار او نه دې دې دا د پوز دا وري نو د بل د چې غواړي اخر څه د درې ورځې د میلیون وړنه و پر مخ مچول مچول د وخت پر اساس دی چې پر اواز ولا بیا کافر شو سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشانو د راتلونکو لیدنې هر کله کړي. نو مولې پرون شپه د ناتو د مشانو لپاره په یو مخامنۍ کې دا مسایل یاد کړي دي. په اړه یې صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
د برېټانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د برېټانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا تر مسمومېدو وروسته خراب شوې. خو بیا هم د برېټانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا مے پرون د ناټو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا مے د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې پاړه یوه هیله بخونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی څلور ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا مے ویلي په دې اړه قاطع دریځ لرو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. مے چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر ادو بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپل ونډه د کال له 2 سلنو 4 سلنو ته ورسوي. ناټو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پرونی بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوی چې موږ به د یووالي ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناټو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډډه وکړه. د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ وویل ناټو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناټو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زل
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برو خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوروی سرمونو
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو خبرونه ترسیدلیو وقت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګر ملالې بشیر په استودیو کې دا یو اربیا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري
د کندوز ځای چارواکي وای د حکومت وسلوالو مخالفانو چې تیر ماښام یې د دشتي ارچی ولسوالۍ پر پولې مومم او قلق کلیو ډلهیزې حملې پیل کړې وې اوس دغه حملې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا تمبول سوي او جګړه پای ته رسیدلې ده د پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دغه غونډه کې ګډون کوي د جرمنی یو وزیر چې د پناغشتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري ورسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو ورځ سوي افغان پناغشتونکي ورسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو نن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره په مسکو کې کتلی دي
او سم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره
د زونونو ترمنځ د غازی امان الله خان د 500 ورځو سیالیو په دویمه ورځ سپینغر بوست او بندامیر امو ته ماتې ورکړه دا په پیل شو سیالیو کې د سپینغر لوبډلې دویمه پر لپسې بریا و او له دې وړاندې دغه لوبډلې لمې سینک څخه هم لوبه ګټلې وه د شپږو زونونو ترمنځ ورځنۍ دا سیالۍ د جولای د میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي د دغو سیالیو په لړ کې نن هیڅ کومه سیالۍ نه ترسره کیږي خو ټاکل شوې چې سبا په کابل نړیوال لوبغالي کې د کابل او بندامیر او په خوست کې د بوست او مسینک ترمنځ سیالۍ ترسره شي په افغانستان کې سکهال د غوړ الکسیالیو ترڅنګ د کلبونو د اتلولیو فوټبال سیالي هم ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون د ویان رسال شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل د کلبونو د اتلولیو لپاره دا وخت د هیواد په ټولو زونونو کې د کلبونو ترمنځ د مقدماتي سیالیو لړۍ پیل شوې ده د ویل د سیالیو بد زون په کچه غوړ کلبونو مشخص چې بیا په کابل کې دیو بل پر وړاندې د اتلولۍ سیالي ترسره کړي د دغو سیالیو مهال ویش او د ترسره کیدو وروستۍ نیټه لا نه ده معلومه د فوټبال د نړیوال جام د وروستۍ سیالۍ څخه مخکې بلجیم او انګلستان د دریم مقام لپاره سیالي ترسره کوي دوی چې د نیمه پایلو به سیالي بایللې ټاکل شوې ده دغه مقام لپاره د شنبه پورې یو بل سره مخ شي په نیمه پایلو به کې انګلستان له کرواشیا او بلجیم له فرانسې لوبه بایللې و له دې وروسته د یک شنبه پورې د کرواشیا او فرانسې ترمنځ د 2013 فوټبال د نړیوال جام پایلو به ترسره کیږي
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي د خبري مطالبه برخه پای ته رسو تر ویلند خبرتیا ورسته کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د ماشومان لپاره د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو لړۍ او پروګرام خبري کې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو په خوانځیو کې لنور شین سره سره یو څه ډیر زیات مهم دي هغه ځکه کوونکو ته د سیهی او بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی خو له بعد مرغه په ځینو خوانځیو کې د سہولتونه از د کوونکو ته نشته نن فهم دی اکل خبرې کوو لمو سره ملما د خونی او روزنی په وزارت کې د سیهی او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی ډاکټر صاحب په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په خوانځیو کې سی او ب په کوم وضعیت کې دي
ما په دې تیر دی دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې خوانځي وکتل د کابل په شمول پروان ننګرهار بامیان او هرات کې مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته ولې د ذخیرو شکل فرق کوي ځینو ځایونو کې ښې مسکونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسکونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي داسې مکتبونه هم وسه د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې بېرته په ذخیره کې اچولې شاګردانو لغې نسکل او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده یو خو د تشنابونو شمېر کم ده یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي شپږ یا اووه یا اته تشنابونه دي هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی د همدې له امله که شاګردان ترې استفاده نشي کولی نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي کله چې له حضرت وای کله چې سیهی او په یو خوانځي کې ونه وسی تشنابونو ستونزه تاسو یاد کړئ چې تر ټولو لوی ستونزه تشنابونو ده دا به زده کوونکي له کوم مشکلات سره مخ کی
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا وسیږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته راغلي نسی دویم داسې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي نه وځي زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي حتی د جامعې اوسیدونکو ځکه کله چې د مکتب ساحه چټل شي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایته برته وچیږي او دا برته په خاور سره ګډیږي او څه کله باد وهي نو دا په غل او بو زیرم کې څنګه سرخلاصي وسیږي لکه ساګان یا سکاریزونه یا ځینې نور ځینې هغه ځینې خلک استفاده کوي خو سال خلاص دي هغه سره ګډیږي او واقعیت اسهال او د سینه بغل نور امراض تساری امراض دي دغه واقعیت ډیر زیاتیږي د خلکو ترمنځ خصوصا د اطفال ترمنځ
ولی تر اوسه پورې په خوانځیو کې په ځینو خوانځیو کې البته وي دغه مشکل نه دل سوی سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیر مرستې سوی له خوانځیو سره کسان ورغلي خوانځي لیدل دي بیا هم د ستونزې ولې موجود دي
څو موضوعات دی یو خدای ځینو خوانځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدای او بو حفظ الصحه سہولتونه جوړ سیم دي دغه نه خاصاتنه نه دسوي یا حفظ مراقبت سم نه دسوي او دته د خوانځیو مدیرانو او نورو چارواکو سه توجه نه کړي
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمانونه د بررسی کړي لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شې انت جوړیږي بیرته خرابيږي
دا خو ستنه مونږ پښتنه وکړه وای خو دا جوړیږي بل خل مشمول بیرته خرابوي ول بعد د هست مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د ځکهون ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ شوی د مونږ لپاره جوړ شوی او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفه کې خراب شوی یا مثلا دروازه خراب شوی دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کې بعد هغه ته توجه وسی که خپل مدیر نشي کولای کولای چې د جامعې کومک راو غوړي ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه غوړي له خوندې سره کومک وکي یوازې ضرورت دی ته سیو د خوندې او د جامعې کومه شورا سره د ګډه شورا په دې شوراګانو کې د موضوعات په اړه باندې خبرې وسی او خلکو ته ویل چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو
یو خپل خپل د خوندې مدیران هغه کوم مسول کسان چې حالت دی په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکړي د ځکهونکو کورنۍ ته کول پکار دي دوی خپل چو ته څو وی یعنی کوي دوی سره کم تربیه کړی چې دا کوم شای چې ورانه د خپل زیان ده
کورنۍ مسولیت دا خپل اطفال ته وایي چې د مکتب له سہولتونو نه سم استفاده وکړي بلکې د کورنۍ لپاره زدا هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یوازې د مکتب سہولت دی وګوري چې آیا دا کوم سہولتونه چې فعلا په مکتب کې دي د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفع کوي کني رفع کوي کنه رفع کوي دوی څنګه کولای شي له خوندې سره مرسته وکړي چې هغه مشکل رفع شي ځکه کچیر مونږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي ولی دولت بونی شي کولای شي په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% خطو غو باندې ارزک مګر جامعه کچیر په دې کې نقش ولري نه جامعه خوانځي سره خپل همکاري ولري د ترمیمات په برخه کې د دین وختونو په دسته جامعه کې هم مثلا د سکسان سره هغه غټ سوداګران دي غټ تجاران دي سره هغه سره کوي واځ خبر اوسي هغه په ډیر لږ وخت کې د حاضرېږي چې د خوانځي کوم ضرورت نه سي دي هغه پرافه کی اما هیڅ کله تجار په خپل نه خبرېږي تر نه سي په دې ځای کې به یو مشکل اوسي هغه ته وحي الهام راسي هغه بیا
جوړي کی آی تر اوسه کوم خوانځي سره کوم سوداګر د سیمراسته کړل کته تاسو یاد کړه
دوه خوانځي ته لاړم چې هغه وخت واقعا ډیر خجورسي وسره یو دوه په ننګرهار کې ډېر ښه جوړ سوي و چې هغوی سره موسساتو کمک کړی وه. ولې په هرات ولایت کې مې یو ښوونځی وکتل چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کمک کړی و بلکې د جامع خلکو هم ډېر کمک کړی و. که څه هم هغه د ټولنې خلک ډېر بېوزله خلک و، هم د مدیر ډېر مبتکر سړی و، شاګردانو ته د دې احساس ورکړی و زه مکتب هم خپل ده. او تاسو که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه د میاشتې ډېر څه افغانۍ کېږي، او بیا دا پیسې راغونډې کړئ راسئ دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله د زده کوونکو اوسېږي، د زده کوونکو اولیا اوسېږي، کورنۍ غړي اوسېږي او معلمین اوسېږي، او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسي. نو هغه مکتب یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد، ولې اوس ډېر ښکلی و، ډېر ښه جوړ شوی و، میدان د فوټبال درلوده، هرې خواته ګلان و، ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې، ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل، د لاس مینځلو سهولتونه یې ډېر ښه و سره.
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ او تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه، دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي کنه، دوی په څه رقم تاسو سره مراجعه وکړه؟ آیا کوم داسې مشخص آدرس کوم څه غوته ویلی سي؟
تر ټولو اسانه لاره یې دا ده چې دوی امه نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي، د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځیو او د ټولنې شورا موجوده ده، چې د هغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي، او دوی هم کولی شي چې د هغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظرات ولري سره چې دوی ورته وایي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم، ښوونځي ضرورت رفع سي، او که چیرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي، نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې، عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم، هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې سي.
تاسو به چیرته پیدا کړئ؟
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې چې په دفترونو کې موقعیت لري، د عمومي زده کړو مؤینیت کې د ما دفتر ده.
کوم وزارت وایي چې په خپله د ښوونې او روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکي لپاره، چې دغه کومې ستونزې چې اوس په مکتبو کې دي، څښلو د اوبو ستونزې دي، تشنابونو ستونزې دي، دا رقم یې که دوی څه کول غواړي؟
دا کوم صحوی سفر څه ما درلوده یو له اهداف نه دا و چې موږ هغه واقعیتونه د صحي وګورو او ضرورتونه وګورو، نه یوازې د اوبو او حفظ الصحې په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي، او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکوونکو په صحت باندې اغېز لري، د هغوی نچوړ یا خلاصه یې روبس، او دلته اوس کولی شي موږ یو پالیسي د ښوونځیو د صحت لپاره جوړ کړو. کله چې موږ پالیسي د صحت جوړ کړو، د دې په مرسته موږ کولی شو چې له مرستندویانو نه نور مالی مرستې هم ترلاسه کړو، او بیا هغه په دې برخه کې ولګو، او دویم داسې موږ لپاره به هم دا واضح وسیږي چې په کومو برخو کې موږ غواړو کار وکړو. د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدمتونو په برخه کې، د تغذیې خدمتونو په برخه کې، تربیت بدني په برخه کې، همدارنګه چې څنګه موږ صحي زده کړې ورکړو شاګردانو ته او کارکوونکو ته، جامعات څنګه باید د خدمتونو په پلان کولو کې او همچنان په څارنې او ارزونه کې څنګه نقش ولري. که چیرې یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري، سره هم ته مشوره ورکړه، ځینې شاګردان ډېر له فکري نظره نارام اوسي، هغوی ضرورت دی ته لري چې باید د مکتب په سطح باندې هغوی ته باید یو څه مشوره ورکړل سي. څه کله موږ دا پالیسي جوړه کړو، د دې تر چتر لاندې به بیا یوه ستراتیژي هم خاص د دې لپاره جوړوو چې څنګه د اوبو او حفظ الصحې خدمتونه په مکتبونو کې بهتر کړو، او په دې طریق سره به بیا د ستراتیژي تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي، او انشاءالله سه کوشش به دې وسیږي چې په راتلونکو څو کلونو کې همدې برخې ته خاصه توجه وسي، خصوصا د نجونو په مکتبونو کې موږ دې ته ضرورت لرو چې په هغه وخت کې چې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سهولت د هغوی لپاره موجود وسیږي، د هغه سهولتونو په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسي تر څو هغوی د مکتب نه غیر حاضر نشي، او وسي کولی خپل درسونه ته په عادي توګه او په ښه توګه ادامه ورکړي.
یو بل مشکل چې تیر وبو چکالی را منځته کړی، هغه د وبو کمښت ده چې له تیرو کلونو کمې سوي دي، او کله وبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور له مشکلاتو سره مخ سو. په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي کنه، دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ؟
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویداده، درسي ساعتونو وخت کې هم له شاګردانو یو دوه نفر انضباط وسي، څنګه انضباطان د شاګردانو ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي، او پوهی کې چې د اوبو نه سم او معقول استفاده وکړي. همدارنګه معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې له شاګردانو سره وخت په وخت غږېدلی دي، او شاګردانو ته د دې معلومات ورکړل سوي دي. کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه اوسې کولای چې په مکتبونو کې کله چې هغه اوبو نه د لاس وینځلو لپاره استفاده کړي، یا مثلا هغه اوبو نه چې موږ مثلا د بمبې لاندې ترینې او بوتل ډکوو یو څو بهځای کېږي، هغه اوبه که چیرې اوسې کولای چې د مکتب د سرسبزۍ لپاره ترینې استفاده وسي، دا به هم ښه کار وسي. خو دا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پورې اړه لري چې هغوی څنګه ښه استفاده ترینې کوي.
ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
هیله کوم. تشکر.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښې چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي
او ولا څنګه مې لیدلې د منګه شاه خوا د ادم سایګان دی یو بل سره په تیر خزه د خایب جوړې ډیره زیاته کوي چې
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي
هغه فرد ځان کم احساسي ځان بدرنګ احساسي کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګنی بیا دوی راټولېږي د کس راځي عیب ولټو
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره درناک عذاب
قدرمن اوریدونکو نن سبا د عیبونو پلټل په ټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي دا چې ولې عیبونه پلټل کېږي لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کلي خپرونه کې مو د خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ دا خپرونه مریم توخی جوړه کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم
درنوریدونکو د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمیرل کیږي په نوره نړۍ کې خلک له ډیرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینه هیروی نور خبرې لنموړی اورو
عیب جویی هم یو د اغناپسند فرهنګ د جملې نه حسابېږي نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبرې کوي نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې په جامعه کې یو نقص دی اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې په دفتر کې په تعلیمي مؤسساتو کې په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروه صافی څخه مپوښتي چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونو پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي هغه وایي
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شیانو ته پام کوي که څوک علمي سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري هیڅکله دا خبر نه کوي نجونې ملګری مې چې دي ټول عیب لري بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایي مانه او که دا ډیر مشکل جدي وي غیر مستقیم ډیر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کارخانه د یادې څوک یا څوک چې خلک در باندې خبرې دا ډیر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واغوستو کالي لګیږي او د سکاول نه لګي یو بوټانی اور رقم پانتونو کې ډیر زیات دا چې سټایل غلط وخه یا رقم بل رقم یا لا رقم بل راځي دغه ځای کې ډیر زیات والله زه سخت مخالفه يم د دې ایب جی پاک لا او زه د خپل فامیل نشنو چې هر چیرته اوسم ستوک د چا ایب لټوي یا چا پسې بد وي نو دا ما باندې سخت بد لګي یا مقصد مخام خام نفر ته يم چې کامور هغه ایب لري دوه برابر به موږ تاسو لور نو ضرور چې موږ غیب شاته دا خبرې وکړو زه اصلا شرکت نه کوم
د کابل د قلعه نجاره او سیدون کې صدف بیا وایي چې ای پلټل ډیر زشت عمل دی او زیاتوي
خه عمل خونه ده خو چې د سیاګان وخت چا سره برابر شو دی جوی کې چې کې د مافلو کې یاګان نم سیاګان سره سر شو نو خزي او بل ای ته وی ای جوی کو وی چې د سده د خزه د سنا کور به بارا کې ای جوی کې نو مجبور نو هغه سره برابر شم د خبرې کو نو عملوي ولا وخت خزه د خزه به ډیر ای جوی کړ خو سړیان ډیر ای جوی کې مګ ډیر لیدلی پسترګ باندې دا ډیر بد مشکلات ټولن ته ځيږي په دې خاطر چې د یو بل په جنگ چې مثلا هغه او یو وساده کې یو یو بل ته دا ډیر بد عمل دنو یو بل پس خبرې کول او ایب جوی کول
دا چې د اسلام له نظره د خلکو آی پلټل څه حکم لري لمفتي سمیع الله ریحان څخه یاورو
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چہ ہچ یو مسلمان دے بل مسلمان پورے مسخرے نہ کوی دہ غائبونه دینہ لٹوی کچیر تہ یو مسلمان بل مسلمان پورے ابس خبری کوی یا مسخری کوی یا دہ غائبونه لٹوی ممکن ہغه انسان دنا ډیر بہتر وی نو کله چہ ہغه ډیر تہ نہ بہتر وی نو نہ د پکار دته چہ یو ډل بل ډل پسی یا یو شخص بل شخص پسی یا یو چوک د بل غائبونه پسی ځان ستړی کیو دہ غائبونه خلکو ته راخکارا کوی د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی پا مسلمان بانی پردہ واچوی یعنی کہ عیب پا کیو گوری بیان پی پردہ واچوی الہ العالمین پا غبانی اویا پردے آچوی و دا قیامت پا ورز بدے دا پردہ دالو خلکو پا ڈالا کی را پاچوی دا اسلام مبارک دین دیر پا واضح ڈول باندے دا حق خلکو عقوبت خود لیدے چی سوک دا چا عیبون لٹوی الہ العالمین جل جلالہو او دا اسلام ستر پیغمبر دا حق دا پارا دردناک عذاب خود لیدے نو لہذا ضروری دا دے چی ټول مسلمانان پا یو جامعہ کی جون و زندگی کوی هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي کوشش د دیو کې چې تر څو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې د پاره د ښه آینده د پاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي
خوږو اوریدونکو د بل عیب پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي ځکه انسان د بل انسان آینه ده دا چې عیب پلټل څنګه عمل دی په اړه د خلکو نظرونه اورو
ایمانم عبدالغفور اوسیدون کئی دی پولی چرخی چاپ سے غیبت کئی که چاپ سے آغا کئی آغا بلکل خکار نده سوکی کئی دا ایبون سے لٹی آغا بخپلم دکی آئی بی سے آغا لٹی پوسوی
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کې مرحمه په نظر باندې آی بی یو د ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چار راس پټو ساتي
دمانم باتور ده دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سي دغه خو الله پاک ور کړی دی مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لارو اپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو
استاد عیب جوی یعنی څه څوک چې د چا عیب پلټي
د اروپایانو له نظره عیب لټونه یا د یو چا په عیب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس عیب ولټو مثلا د حقارت احساس مثلا حسادت مثلا بدګماني یا سویزن دغه موارد وخت نا وخت له انسانانو سره کومک کوي چې هغوی دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې هغه کس عیب ولټي او دغه حالت ته دغه وضعیت ته یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوی وایي
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد عیب جویه کورنۍ عیب جویه یا عیب لټونکي دوستان په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند په خود کمبینی خامې اړیکې رابط یا خام روزاسای انسان او دغه سوارت نور مسائل فرد دې ته اړ باسي چې دای لارس یو د خلکو ایبونه ولټي یعنی هغه احساسات دي هغه هیجانونه دي چې انسان خپل ځان هیري ورکیه او د خلکو په ژوند په چارو او په ایبونو په ورته نور مسائل په سل
ګرځي تاسو مخکې د کورنۍ یادونه وکړه چې کورنۍ هم په دې برخه کې ډیر رول لري کله غو موضوع ته واځي
کورنۍ د کورنۍ مقایسه کونه د کورنۍ توقعات د کورنۍ سرکوبونه ځپنه د کورنۍ قیودات د کورنۍ دیکتاتوري راټولېږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیفه کوي د ټول موارد په کورنۍ کې راټولېږي او یو فرد ته بد حس ورکوي هغه فرد ځان بدرنګ احساسي ځان نالایق احساسي کله چې خلکو ته ګوري بیا هغوی ښه ځان احساسي له ځانه یې ښه ګڼي بیا دغه حس ده ته ډېره جذاب نه وي دغه چې خلک ښه دي او زه ښه نه یم بیا دوی راټولېږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولېږي او فرد دغه سی کار او کلین ته اړ بس
ځان ته ستونزه څوک چای جوړ ده ځان ته ستونزه ټولنه ته کورنۍ ته ستونزه څه ده
متاسفانه په واز دي چې موږ لار سو مطالعه وکړو خاړي کې خو روابط او روابط وساتو خ دوستان جوړ کو خ مطالعه وکړو خپل مو خو ته فکر وکړو خپل کورنۍ ته فکر وکړو خپل دوستان ته فکر وکړو خپل درسونه ته فکر وکړو موږ راځي کې وایو بل لټو واځي او څرګند خبره ده چې موږ به کم بریالي یو موږ ډیر په درد سر کې اخته یو موږ ډیر سر خوګای پیدا کوو ځان ته موږ اړیکه لاله سور کوم
جنجالونه جوړ کو ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا سي او خسته او ځله به یو او نتیجه به مصفرې. متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم را سره الوداسي یو عیب جوړه کورنۍ یو متنفره کورنۍ یو زشت کورنۍ یو لټولنه لري کورنۍ یو فراری کورنۍ به او پټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي ډیر راحت احساس بنه کوي هر لحظه به احساس کوي چې څوک را پسې دي لټي مو ګوري مو څاري مو عیب ګوري او بس په هر حالت کې به خلک ناراضي له ژوند او ګرځو مر به کوشش کوي خلک ته د خلکو لپاره ژوند وکړي او دا د ټولنه لپاره واقعا د ټولنه لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروي آفت ده.
کوم لارې چارې شته چې دا ستونزه البته لمنځه یوړل شي یا کم شي په ټولنه کې؟
زه فکر کوم چې موږ راپاتېږو او په خپل وړتیاو په خپل پوتنشل په خپل ظرفیتونو په خپل استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ پیاوړي سو موافقه سو بریالي سو. زما نظر دا ده چې دغه کسان په خپل نفس اعتماد لوړ کړي د حسادت احساس له ځان لري کې ورکی کی په خپل ځان کم احساس په خپل ځان ډیر احساس کی خود باور سي خاړي کی جوړ کی خراب جوړ کی خملګري وساتي مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیکمرغه شي.
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسانو سره مرسته وکړي څومره رول لري؟
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو او دغه سلورګانو دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي کورنۍ او بچای خپل کینی ورور کینی زوی کینی ورته وایي چې ګوره بچای ته په دې درس وای په دې کانکور ته فکر وکړي په دې مکتب ته فکر وکړي په دې پانتون ته فکر وکړي کارت او وظیفه ته فکر وکړي تر هغه خلکو په ایبونو پسې ګرځي او دا ایبونه لټول او د خلکو خلک رسوا کول خلک په دوه پیسو کول خلک بیا وکول دا عادت نه ده خبر خور نه ده خپل چارو خپل کارو ته مخکه او د خلکو په خبرو پسې په ژوند پسې مګرځي.
ډیر زیاته مننه کوم.
ګران اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د کور کلی خبرونه تر بیا ښه چاره.
بچو خون زیده و مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده دفغان بچو خون زیده دفغان بچو خون زیده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوه وګولې وسوره سوره دې د افغان بچو خونځې دې د افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیا لوی کری نا پوہی تورا بلاشی دو مرخی دزده کریزه ده هم زنگو دزده کریزه ده هم زنگو دزده کریزه ده مکتب زنگ مرشوه بگوله سوره سوجه ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده